سلامونه د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د آزادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکي وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرائیل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرائیلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطري او پلاوي په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنګلادیش څخه ګټلې دي. په بیګانې لوبه کې افغان لوبډلې بنګلادیش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تېرې چهارشنبې په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلادیش لوبډلې ګټلې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکونکو ته وړاندې کوم. له منده يم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې په پتان وي. درنو او ګلری زکونکو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنې به پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو جو ګلری زکونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند مو جو تاسو مرمن معصومه اسمتي دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوې. درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوې ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمی او سیاسی ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. ولولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوې دي. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوې دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوې دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مېسه سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنې کله چې مسعود پخپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنې په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنې هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنې د مهمو کارونو له جملې څخه و. که چیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نوری هم زیات سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی له منځ څخه یوسی او مسعود دې ته اړ کی بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټوله د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیر لالار څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره و، بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي. راولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي ویاست چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن برزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ هم پتان می درنو ګلری زکون کول که څنګه چې زم رستا ستنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کول که څنګه چې زم رستا ستو تیر ورزی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځلبی هم دامدغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې تل ستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو یو ځلبی هم یادونه کوم، مخله دین چې تاسو لوست ویل کم، تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لار ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپور ویزریاب له مشهور آثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات شهرت لري. هغه په خپله یو دشت قبیل دی او بل در کشوري دیګر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړه ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کوم کیسې چې جنې وشته کړی دی، په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي. ترنو زکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په دیارلسه او درو شپېته هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په دیارلسه او اووه شپېته هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې دی کړی وي دا په 1918 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه په 1901 کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1901 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1909 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. نن کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل